دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
طالبان ویلا هم په اوربان موافقه نه ده شوې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل کړې ده او حوسی شی یغیانو د یمن د ظالم خرګوټي کې په نظامی رسمي گذشتو غندای ور کړی پنځه کسان وشلې دي
د خبرونو د تفصیل نه روسته راپورټونه لرو او په راپورټونو کې یو موضوع د افغانستان د دفاع د وزارت د خبرې په ارتباط د چویلې دي په 2019 کال کې مخالفینو ته زیات تلفات اړولې دي
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتې دي په تیر 13 کالونو کې نه و اوښتې
په کندهار کې خبريالانو د دولت نه د ژوند تضمین غوښته دي
په کندهار ولایت کې واز اته داس کزیه لرو چې خبري اعلان وکړي چې وجد سوي دي
د دې او نورو مطالبه د تفصیل لمخې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري طالبان ویلا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استادې زلمی خلیزاد د اوربند په غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې یوې امریکایي ورځپاڼې لیکلي وای چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسي سیاحت پاکستان ته تللی و هلته یې د طالبانو د مشرانو سره د خلیلزاد لخوا د طالبانو د لس ورځني اوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه سلام مشورې کړې دي خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرته لدی چې دغه هیئت د سفر او د اوربند په اړه د سلام مشورو یادونه وکړي وی ویل چې مشورې لا هم روانې دي او وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې
د افغانستان د امریکایي په هنتون مقاماتو د په هنتون د تړل کېدو د امکان به کله راپورټونه رد کړل مګر د دې په هنتون رئیس ډیوډ سیدنی ټینګار کړی دی چې د په هنتون د امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار مرستو ته اړتیا ده د په هنتون ریاست نن اعلان خبره کړې ده ویل دي چې د په هنتون د امریکا د متحده ایالاتو او یو اس ایډ لخوا تمویل کیږي او دغه مرستو دوام مهم دی د سینن خبری شبکې د دسمبر په 20مه راپورټ ورکړ چې کېدې شي پر روان کال کې د افغانستان امریکایي په هنتون د امریکا لخوا د مرستو د درېدو په صورت کې د بودیجې د نشټوالي لقبله وټړل شي
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده د کمیسیون چارواکو ویل دي د ټولو نه زیات شکایتونه د ننګرهار او تر ټولو کم بیا د سرپل ولایت پورې تړلې دي کمیسیون همدارنګه ویل دي د دوی ولایتي دفترونو باید تر راتلونکو دوه ورځو پورې د شکایتونو وڅېړي او د څېړنو او پلټنو وروسته به یې تحلیل او پریکړه کولو ته چمتو کړي
طالبانو د تخار په ولایت کې د حکومت ملاتړي ولس پاسون ولوجل دي د تخار د ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د حکومت ملاتړي ولس سیمیز پاسونوال وژل شوی او څلور نور زخمی شوی دي د تخار د والی نطاق جواد هجری امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو تیر شپه د ولسوالۍ په لاله گذرک سیمه کې د ملک تاتار اړوند د سیمیزو پاسونوالو په مرکز برید کړی وو طالبانو ادعا کړې ده چې برید اغوی کړی دی او د دوو قرارګاوو د نیولو او همداشان یوشت سیمایزو پاسونوالو د وجلو ادعای هم کړی ده
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډون اوریا د هم نړیوال خبرونه حوسی شیعه یغیانو د یمن د زالی په خرګوټي کې په نظامی رسمي گذشت توغندای ور کړی لکته لګ شپه کسانی وجلی او ګڼ شمیرې ټپی کړی دي حوسی یغیانو تر وسه د توغندی د ورولو ادعا نه ده کړی او نه هم تر وسه په دې حق له تبصره کړی ده په جنوب کې بلتون غوښتون کې چې د حکومت طرفداران دي په یوې اعلامیې کې ویل دي چې توغندۍ په داسې وخت کې ولګېده چې د امنیتي کمربند په نامه د ځواکونو لپاره د فراعت مراسم خلاص شوي ول
په بنګلاديش کې د یخنۍ نه 50 تنه مړه شوي دي د بنګلاديش روغتیایي مقامات ویل دي چې په دې هیواد کې سړې هوا لږ تر لږه 50 تنه وژل دي نن د دسمبر په 19مه د بنګلاديش په شمال سرحدي ښار تیوتیالا کې د هوا درجه د سانتیګراد 15.4 درجه ته ټیټه شوې ده روغتیایي مقامات ویل دي چې د روان کال د نومبر د لومړۍ نیټې نه د دسمبر تر 28مه پورې لږ تر لږه 8 تنه په سختې تنفسي ناروغۍ د اخته کېدو او دروښتنه او درې دیشتنه نور د نسناستي او نورو امراضو په وجه مړه شوې دي د بنگلاديش د هوا پیژندنې ادارې پیشبيني کړې ده چې د سړې هوا سپېبه سورز نور هم ادامه ولري
سعودي عربستان هغه شخص ته د اعدام سزا ورکړه چې تیره میاشتې په یو کنسرت کې هنرمندان په چاقو وهلي ول او ټپیان کړي ول. یو بل کس چې په دې قضیه کې تورن و په 12 کاله بند تیرولو محکوم شو. د سعودي عربستان دولتي خبری ایجنس ویلي دی چې برید کوونکی 33 کلن او د یمن اوسیدونکی دی.
اروپایی اتحاد د سوریې په رژیم او انډیوالانو ایران او روسیې غږ کړی دی چې په شمال لویدیځ ایالت ادلیب کې د ملکیانو په خلاف بې درېغه تعرضي عملیات بند کړي. د دې خبر تفصیل سای سلیمان شال ولی.
د پرله پسې بریدونو په سبب له ادلیب نه په تیرو څو هفتو کې په لسګونو زره خلک تښتېدلي دي. دغه شمالي لویدیځ ولایت چې د بشار الاسد د رژیم د جهادي مخالفانو وروستی سنګر دی، د سوریې حکومتي پوځونه چې روسیه او ایران یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د نیولو کوشش کوي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل یووان د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د سوریې رژیم او بهرني انډیوالان باید په سمدستي توګه د هغه هیواد په شمالي لویدیځ کې تعرضي عملیات بند کړي، ځکه چې بې شماره ملکي خلک پکې وژل کیږي. په جنگ کې شامل ټولې خواوې مکلفیت لري چې د ملکیانو د ژوند خوندي کولو لپاره ونه غورځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انسجام د چارو دفتر وایي چې له زر نه زیات ملکیان وژل شوي او 400,000 ملکیان د ترکیې سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. ګمان کیږي چې 3 میلیونه خلک اوس هم په ادلیب کې پاتې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیو ناوریا. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په سومالی کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو لپاره د دعا غوښتنه کړې. پوپ فرانسیس دغه چاودنه چې 9 کسان پکې وژل شوي دي ناوړه تروریستي برید وباله. په سومالی کې چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې دومره ناوړه برید نه و شوی، سره له دې چې تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. خو د سومالی جمهور رئیس د دغه برید ملامتي د الشباب په وسله والې ډلې واچوله چې د القاعدې د شبکې سره اړیکې لري. په چاودنې کې 115 کسان ټپي شوي هم دي.
د فرانسې ساحلي ګاردیا او دیش مهاجر په بهر کې د ډوبېدو نه ژغورلې دي. د ساحلي ګارد مسؤلینو ویلي دي چې دا مهاجر په 2 وړو کښتیو کې سوار وو او کوشش یې کاوه چې د فرانسې نه برتانیې ته واوړي. د ساحلي ګارد غړو ویلي دي چې د یوې کښتۍ ماشین خراب شوی و او بله کښتۍ سوری شوې وه. پولیس وایي چې دا کسان د کالی کم سره نږدې ژغورلي، خو دای نه دي ویلي چې د کوم هیواد یا وطن به خلکو. په ژغورل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي.
او وروستی خبر دا چې د نیویارک پولیس وایي تیره شپه د یهودانو د هانکا دینی مراسمو په ترڅ کې چې د یو یهودي مذهبي مشر په کور کې ترتیب شوی ول، یو کس لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهلي او بیا د پیښې د ځای نه تښتېدلی. تر دې وړاندې په همدې میاشت کې د امریکا د نیوجرسي ایالت په یوې مغازې کې هم په خلکو ډزې شوې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د لیبیا د پارلمان رئیس په نړیواله ټولنې باندې غږ کړی دی چې د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني قانوني مشروعیت نور ختم کړي. د دې او ځینو نورو مطالبو د اوریدو لپاره لږ وخت لرو. لومړی راپور دی چې 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د سولې د هڅو سره سره په دغه ملک کې درنې جګړې وشوې او بریدونه وشول. د افغانستان حکومت ویلي دی چې په دې کال کې د وسوالو مخالفینو په ضد عملیات زیات کړل او د طالبانو یې تر 100 زیاتې ولسوالۍ بېرته نیولې دي. طالبان او حکومت دواړه په یو بل باندې د حملو او مرګ ژوبلو په حقله د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا وکړي. حکمت سروش موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی.
په 2019 کال کې یو خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وې، نو بل خوا دغه هیواد د جګړې د شکیلو اړخونو د درنو جګړو او بریدونو شاهد و. افغان دولت وایي چې په دغه کال کې نه یوازې خپل عملیات زیات کړي، بلکې له وسلوالو مخالفینو یې سیمې هم نیولې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې په بدخشان، غزنی، بغلان، هلمند، تخار او فاریاب کې له طالبانو څخه 14 ولسوالۍ نیولې. طالبانو هم نږدې هره ورځ افغان ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعا کړې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې 23 سلنه عملیات زیات کړي، 9 سلنه د وسلوالو مخالفانو د زندانونو او 8 سلنه د هغوی د قمندانانو له منځه وړل زیات کړي.
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتي دي په تیرو 13 کالونو کې نه و اوښتي. دښمن سخت ضربې ولیدلې، د دوی هغه مستحکمې مواضع چې وې هغه له منځه لاړلې، د دوی مواصلاتي لارې له منځه لاړلې، د دوی هغه منابع چې دوی تمویلول هغه ورباندې قطع شولې.
شنونکي وایي افغان ځواکونو وکولای سول د ټاکنو امنیت خوندي کړي. د دوی په باور قربان ونسی راتلونکي کال به تر دې هم خونړی وي.
د موږ امنیتي سکتورو ټوله په ډیر شدید اظهارات نیولې و چې د جنگو مخه تقریبا نیول سوی و، ولې بیا هم هغه عملیاتونه چې د مقابل لوري له طرفه سوي دي شک پکې نشته. زه ډیر جګرخونه د ملکي تلفاتو باندې یم او هم چنه د نظامي تلفاتو. اوس هم موږ حکومت او خصوصا امنیتي سکتور د موږ هیڅ داسې ورځ نشته چې نظامي تلفات پکې نه وي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ د 2019 کال یو سروې ښیي چې ډیری افغانان د جګړې له امله د هیواد راتلونکي ته بدبینه دي.
تقریبا 85% خلک وایي چې هیواد یې سم لوري ته نه دی روان. دلته چې کله دغه پوښتنه کېږي دوی د دې لپاره مایل لري او هغه د لایل دادی چې ناامني ده، دلته جنگ دی.
که څه هم افغان دولت وایي چې په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي، خو بیا هم شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه وایي چې د 2019 کال جولای میاشت د تیرې لسیزې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د یونامه راپور ښیي چې د دغه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جګړو له امله 2563 کسان وژل سوي او 5684 کسان هم ټپیان دي. د یونامه د راپور له مخې په وژل سوو کسانو کې 40% د دولت وسلوالو مخالفینو، 45% د دولت پلو ځواکونو له لاسه دي. راپور ښیي چې 90% ټپیان د دولت د وسلوالو مخالفینو، 20% هم د دولت پلو ځواکونو د بریدونو له امله دي.
د لا بیلو کلو ولسوالۍ ولایتونو کې مخامخ جګړه وه، هوایی بریدونه وو، شپنی یاتو ځانمرګي بریدونه وو، او هغه د فشار چاودیدونکي توکي چې ورته ویل کېږي، یا د اوسنۍ جګړې نه پاتې شوي یا د پخوانیو جګړې نه پاتې شوي وو. دا ټول د دې لامل شول چې په 2019 کال کې خورا ډېر کسان یې شهیدان کړل او همدارنګې زخمیان کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د شوز او ماشومان په ګډون د ملکی مرګ ژوبلې پر زیات لاندې شمن دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو کې، په خپلو برنامو کې د نړیوال بشر دوستانه حقوقو اصول او قواعد جدا رعایت کوي او له دې څخه سرغړونه ونه کوي. غوښتنه مو ده چې سولې لپاره د جنگ خواوې غاړه کې
سو هغه د جګړې پر شکیلو اړخونو ژغ کوي چې نور دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي تر څو نور افغانان د دغوندې له درنو غمونو سره مخ نه سي.
کله چې د زوی د مرګ نه خبر شوم نو ډېر زه پریشانه، ډېر تشویش کې شوم، حتی چې ماته عصبي تکلیف هم یو څه پیدا شو. د ما زوی د افغان ترک پلیسک دوهمه اول نمره نهم سمته کامیاب و افغان ترکی.
د سولې د هڅو سره سره 2019 کال په افغانستان کې له جګړو ډک او خونړی کال و. افغانان د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي، خو 2020 کال په دې هیله پیلوي چې بالاخره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې 2019 میلادي کال په ننګرهار کې د داعش د ماتې کالو، او په دې وروستیو میاشتو کې سلګونه وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شول. مګر ځایي خلک وایي حکومت باید د داعش ځپلو ته سیمو ته مرستې ورسي.
داعش ډلې سره د افغان حکومت او قاطع ملاتړ ځواکونو مقابله له اوله توده وه، خو 2019 میلادي کال ډېرو سیمو کې پر داعش سیمې راتنګې شوې. دا کال افغان حکومت د داعش د ختمېدو کال وباله. له هڅ کې مینې نیولې د اچین تر باندر او باغدری د داعش مهم مرکزونه په نخښ شول. چارواکي وایي انداسي سیمه مونې ولې چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې حکومت نه ورغله. ان افغان ولسمشر ننګرهار ته راغی او د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د دې کال په وروستیو میاشتو کې افغان او بهرنو ځواکونو د ننګرهار په اچین کې د باغدری او باندر سیمې ونیولې. نو تر 400 ډیر داعش وسلوال سلګونو میرمنو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شول چې ډیری پاکستانی او لک پکې د نورو هیوادونو مو. افغان حکومت ویل چې په داعش سیمه را تنګ کړه او له تسلیمۍ یې بله لار نه لرله. حکومتي مقامات وایي دا ځلې د داعش په وړاندې عملیات ځکه ډېر بریالي و چې ګټلو سیمو کې سمدستي دایمي پوستې جوړې کړې او له دې وروسته به ځایي خلکو ته د بیرته ستنېدو چاره برابره کړي.
اکثریت کورونه هغه خراب شوي دي، کوم سیمو کې څوک نه اوسېدل هغه طبیعي شکل باندې هم خراب شوي دي. ځمکې هغه اصل چې اوبه خورې درلوده یا کاریزونه و سربندونه هغه له منځه تللي دي. نو دا یو وخت غواړي تر څو چې موږ هغې دپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ورته پیدا کړو او بالاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
ولسی خلک وایي د حکومت او داعش په جنګ کې زرګونه کورونه وران شوي او حکومت یې باید د بیرته جوړېدو چاره وکړي.
د اچین په سطخیلو کې دا سیمه یو وخت د داعش وسلوالو په ولکه کې وه، خو افغان ځواکونو پرې عملیات وکړل او دا سیمې له دغې ډلې پاکې کړې. دلته ولسی خلک خال خال خپل زړو مینو ته بیرته راګرځېدلي او غوښتنه کوي که افغان حکومت ورسره د کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته وکړي نو د پورته سیمو خلک هم خپل مینو ته ګرځېدلی شي.
ځکه چې دلته چې کومې ودانۍ دي ټولې لګېدلې لګې ډېرې خلکو ځان ته داسې سرکب سرکب خپل شخصي لګښت باندې یا بانس باندې یو شی یا بل شی مایې پټ کړي دي. کنه دینه وغیره چا کوم داسې بل دغه خدمت مزمت نه چا دلته غوسه شته کوم چې وران شوی دی هغه تر اوسه داس خاص چا نه لیدل کړي. دلته کوم یو ار څوک چې د مصارف په کوشش کې دی چې صرف سرپناه ځان ته پیدا کړي د نموره یو دغه پارم نه یي برابر خل چمتو نه.
په ډی روسیمو کې خلکو وادي ژوند پیل کړي او وایي که حالت هم د سپاتې شي نو ګڼې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېدی شي. د شینوارو ډیرې ساحې ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې دي. ځینې شنونکي دغه ډله د عراق او سوریه له داعش نه جلا ګڼي، خو د سولې پروسې ښه مدیریت کول د داعش د خاتمې لاره یادوي.
د مشرقي داعش د سوریې او د عراق د داعش سره زیات تماس نه درلود او وابستګۍ نه وې. د مشرقي کې داعش زیات پاکستان نه خواند موږ باندې تحمیل شوه و او اڅه چې په شمال کې تیری یو متفاوت دی هغه نور دلایل لري. اما زه خپل د دلایل لرم داعش په افغانستان کې نه وخت غټ تهدید و نه اوس غټ تهدید دی، نه په پاینده کې وي. په صورت کې چې موږ هم د سولې پروسه ښه مدیریت کړو.
ننګرهار کې د سګنی میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه د هسکې مینې په یوه جومات کې ځانمرګ بریدو چې دریا ویا لمونځ کوونکي پکې ووژل شول او ځینو ځایي خلکو او حکومتي چارواکو د پړې ګوته داعش ډلې ته ونیوله، خو لا کره معلومه نه شوه چې دغه برید چا کړی و. د داعش له پنجو په راوتلو ډېرو سیمو کې اوس ژوند عادي دی او ولسي خلک جګړه ځپلو سیمو ته د حکومت د پام اړولو غږ کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د لیبیا د پارلمان رئیس په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني قانوني مشروعیت نور ختم کړي. د نیکوسیانا په دې حق له د ای اف پی د اجانس د خبريال د رپورت خلاصه سید سلیمان شالولی.
د لیبیا د پارلمان رئیس عقیلا صالح عیسا د غوښتنه د شنبه په ورځ د قبرص په پایتخت نیکوسیا کې د یوې مرکې په محل وکړه. د ملي توافق حکومت له ترکیه سره نږدې ډیپلوماټیکي او نظامی اړیکې ساتي او د پوځي همکارۍ تړون سره لاسلیک کړی دی. په 2011 میلادي کال کې د وسلوال پاسون په نتیجه کې د لیبیا د پخواني مطلق العنان مشر معمر القذافي لمړینې وروسته په هغه هیواد کې د مختلفو وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت په سد یوه اوږده کورنۍ جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. د ملي توافق حکومت چې پر پایتخت رابلسي واکمني ده د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب په نتیجه کې جوړ شو، خو ډېر زر د غړو ترمنځ د قدرت په سر خپل منځني اختلافات رابرسیره شول او عملا په دوو ډلو باندې وویشل شو. اوس یې ترمنځ د اختلافاتو او سیاسي انتشار لمنه دومره پراخه شوې چې پارلمان په ختیځ کې فعالیت کوي او د ملي توافق یا جیني په خلاف د یاغي جنرال خلیفه حفتر ملاتړ کوي. عقیلا صالح په نیکوسیا کې د ایف پی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د لیبیا پارلمان د ملي توافق د حکومت نه د ملګرو ملتونو د نړیوال اعتبار لیک بیرته اخیستلو په غرض لازم ګامونه پورته کړي. هغه د قبرس د بهرنی چارو وزیر نیکوس کریستیډو لیاډس سره هم ملاقات وکړ او نوې غوښتل چې اروپایي اتحاد هم د لیبیا د پارلمان د غوښتنې نه خبر
کړي.
د لیبیا د پارلمان رئیس وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې داسې یو نوی حکومت په لیبیا کې تشکیل شي چې هم یې ولس ملاتړ کوي او هم یې پارلمان تر شا ولاړي. خو د پارلمان ځینې غړي چې له جنرال حفتر سره اختلافات لرل له ختیځ نه اوس بیرته ترابلس ته راغلي دي او د ملي توافق د حکومت ملاتړ کوي. د پارلمان رئیس نیکوسیا ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې له یونان سره د قبرس د شخړې په سر د ترکیې کړکېچ زیات شوی. قبرس او یونان دواړه د اروپایي اتحاد غړي دي او ترکیه د قبرس په شمال کې د ترکی نژادو قبرسیانو د جمهوریت ملاتړ کوي. تیره میاشت د اروپایي اتحاد یونان او قبرس د سخت احتجاج باوجود د ترکیه حکومت د ملي توافق د حکومت د مشرانو سره د مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو او ګازو د زیرمو د لټولو او راویستلو تړون لاسلیک کړ او په عین وخت کې د جنرال حفتر په ضد هم په جنگ کې د نظامي مرستو په لیږل پیل وکړ. د حفتر وسلوال ځواکونه چې مصر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات ملاتړ کوي ترابلس یې له څو هفتو راهیسې محاصره کړی او کوشش کوي چې وینشي. د صالح عیسا او د قبرس د پارلمان د رئیس ډیمیټریس سیلوروس ترمنځ له ملاقات نه وروسته په خپره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې د ترکیه او لیبیا اقتصادي تړون د نړیوالو مقرراتو نه ښکاره سرغړونه بلل شوې او هم ترابلس ته د ترکیې د نظامي مرستې د لیږلو غندنه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي چې په جنوبي ولایتونو کې خبريالانو ته د هیواد د نورو برخونه ډیر خطرونه موجود دي. عزیز الله پوپل رپورت راکړی دی.
د خبريالانو د کار او پر وړاندې د موجودو غاښونو په باب د جوړسوي کانفرنس پر مهال په کندهار کې میشتو خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو جنوبي ولایتونه د ژورنالیزم د مسلک لپاره تر ټولو خطرناک سیمه وګڼل. معلومات ته د لاسرسي د قانون په اړه د دولتي مامورینو د معلوماتو کموالی، معلومات ته نه لاسرسي او خبريالانو ته د کار پر مهال د بلابیلو اړخونو څخه پیش غاښونه د جنوب د میشتو خبريالانو پر وړاندې اساسي
دا اگر سر فرهنگ په دبنځه کال کې جوړ شو چې کچا پر اداره باندې انتقاد وکي باید هغه باید محکمه سي یا څرنوالي معرفي سي یا اختار ورکول سي. دا اگر سي د والي صاحب ځینې کسان دي چې کله چې راغلي دي کته انتقاد پر کوي پر دې باندې بد لګيږي او تاته د سیوي چې دا مکو او دا وکړه دا داس وکړه دا هغه خبرې دي چې یعنی همیشه زموږ خبريالان دي څخه رنج وړي همیشه زموږ د سن سره مخامخ یو.
په جنوبي ولایتونو کې د تیرو څو کالو په ترڅ کې ټول نونس خبريالان وژل سوي چې نه په هلمند او په کندهار، دوه په زابل او یو هم په روزګان ولایت کې. په جنوب کې مشت خبريالان وایي چې د موجوده غواښونو سره سره یې خپل مسلکي فعالیتونو ته دوام ورکړي او د معلوماتو پر سوالو کې به خپلې هڅې جاري وساتي.
ټول اتلو سیانونو سکلونو کې تقریبا په کندهار ولایت کې واځي اته داته څخه د ځون په ساته یول ساو د کندهار په ساته باندې اته داس کزیه لرو چې خبريالانو پکښ کې وژل سوي دي اما هیڅ یو کزیه ته هم قضایي ورګانون لاسرسي نه دي کړی. موږ په هیڅ کزیه باندې نه خبر سوي چې زموږ خبريال وژل سوي دي او لاملین یې څوک و څه په وسول چیرې دي او څنګه دي.
د غراز د سنځو پلاړ کې د جنوب میشت خبريالان وایي چې د اداري فساد قانون ماتونی او بیا عدالتوي په باب یې د یو مستند خبر وروسته ان په ځینو مواردو کې چارواکي په خپلو پلویانو ګواښي خو دوی په پوره جرأت خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. د کندهار مرستیال والی او د خبريالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر عبدالحنان منیب وایي چې په ولایتي کچه د خوندیتوب د کمیټې له لارې د خبريالانو ګڼې ستونزې حل کړې دي. د زیاته کړه چې د بیان د ازادي اصل ته دوی ژمن دي.
خو زه خوښمه نسبت و تیر وختو ته د خبريالانو یا د رسنیو په وړاندې چې کوم تهدیدونه و ستونزې وي نسبت به په خوا ته هغه کمې سوي دي. خو لا اوس هم یو چا دا ستونزې او مشکلات پر ځای پاتې دي. دا هغه وخت کېدلی سي چې موږ لا زیات حسو هاند وکړو.
د افغانستان د رسنوی د ملاتړ ادارې یعنی په 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو او رسنوی په اړه 115 پیښې ثبت کړي چې لسنه خبریالان په دې پیښو کې وژل سوي، 21 تنه ټپیان سوي، پر درو رسنیزو ادارو بریدونه سوي، لس لوی تهدیدونه پیښ سوي او لس نور خبریالان له فزیکی چلن سره مخ سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنوی د ملاتړ د ادارې یعنی په وینا چې په جنوب کې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کول سخت دي، خو لا هم خبریالان په خورا میړانه خپل مخاطبینو ته معلومات رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
سکل د اکتوبر په میاشت کې د ترکیه قواوو د سوریه په شمال کې د اغه سیمې ډیر ځایونه ول چې د کوردستان خلکو اشغال کړی وو. دغه عملیاتو تقریبا 300 زره خلک دیته ار کړ چې یا د خود مختار کوردستان په لوري ولاړ شي او یا هم د عراق اغه سیمه ته ولاړ شي. چې
حواس وکلن کوردی مهاجر هلک وای هر ماخام به 14 وی او ډیر 14 به د حواس کورنۍ او د سوریه له شمال نه عراق ته وتښتیدل. د بارداراش د مهاجرو کمپ په عراق کې د قامشلی لیکلی نه چې د سوریې په شمال کې و 250 کې خپل کورنۍ سره د ماسپخین ډوډۍ خوري، وروسته بیا له نورو ماشومانو سره لوبې کوي او د خپل خیمې غولی پاکوي.
زما ژوند اوس لږ ښه دی ځکه دلته 14 نشته دي، خو په دې خیمو کې خپه کېږم. غټه خبره به دا وي چې قامشلی کې حالات ښه شي او بیرته ولاړ شو.
حواس وای د سهار په 8 بجو به مو په قامشلی کې سبا نارای کاوه او بیا به ښوونځي ته تللو. بیا به کور ته راغلو او نیکه به مې ولید، ملګري به مې ولیدل او غرمه نارای به مو کاوه.
زما مور تل کار کوي، زما جامې وینځي، زما خور لمبوي، زه ورته خپه کېږم. په قامشلی کې داسې نه و.
د عراق د بارداراش په کمپ کې 15,000 مهاجرین اوسیږي، خدا د هغو بې ځایه شوو خلکو یو کوچنی شمیر دی چې تقریبا ټول تال نږدې 200,000 کسان بې کوره او بې ځایه شوي دي.
هر یک $305
مونږ د خپلې کورنۍ د هر سړي پر سر $350 ورکړل چې له خپل کور نه وتښتو. څه پیسې مونږ پور کړلې او خپل ټلویزیون او د کور نور سامان مو هم خرڅ کړ څو وتښتیدلی شو.
په قامشلی کې زمونږ مالی حالت ښه و، خو نور حالات بد و. پیسې مو لرلې خو اوس چندان پاتې نه دي. مور مې پلار ته وایي چې ورشه ماشومانو ته خواړه راوړه، خو له هغه سره پیسې نشته دي.
د حواس نیکه اوس هم په قامشلی کې اوسیږي. د نورو شیانو ترمنځ د بمبارۍ پوښتنه هم کوي چې خلاصه شوې ده او کنه. که څه هم آینده نامعلومه ده، خو حواس د ښې او روښانې آیندې لپاره تمه کولی شي. حواس وای غواړي په آینده کې ښوونکی شي او ماشومانو ته درس ورکړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د سو خبرونو غټی کې واوري. طالبان ویل دي لا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زنده خلیلزاد د اوربند په غوښتنې سلام مشورې روان دي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مقاماتو د دې پوهنتون د تړل کېدو د امکان په هکله رپورټونه رد کړل. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څیړنې لړۍ پیل شوې ده. حوثي شیعه یاغانو د یمن د سالې په خارګوټي کې په نظامي رسمي گذشتو غونډه ورکړې، لږ تر لږه شپږ کسې وژلي او ګڼ شمېر نورې زخمي کړي دي. په بنګلاديش کې د یخنۍ نه 500 تنه مړه شوې دي. سعودي عربستان هغه شخص د اعدام سزا ورکړه چې تیره میاشتې په یو کنسرت کې هنرمندان په چاقو وهلي او ټپي کړي وو. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس ویلي دي چې برید کوونکی 33 کلن وو او د یمن اوسیدونکی دی. اروپایي اتحاد د سوریې په رژیم او انډیوالانو ایران او روسیې غږ کړی دی چې په شمال لویدیځ ایالت ادلب کې د ملکیانو په خلاف بې دریغه تعرضي عملیات بند کړي. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په سومالی کې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو لپاره د دعا غوښتنه کړې ده. پاپ دغه چاودنه چې 90 کسان پکې وژل شوي ناوړه تروریستي برید بللې ده. په سومالی کې چارواکو ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې دومره ناوړه بریدونه کله نه و شوي. د فرانسې ساحلي ګارد 1 مهاجر په بحر کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. د ساحلي ګارد مسؤلینو ویلي دي چې دغه مهاجر
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام،